معلوماتي سیستم پرانست ترڅو د طبیعي پیښو په اړه دقیق هر اړخیز معلومات چې د کیفیت او کیمیت له مخې د ډاډ وړ وي راټول کړي. پیښو ته د رسیدو په برخه کې د دولت وزیر ویس احمد برمک د دغه سیستم پرانست غونډې ته وویل چې د دغه سیستم له مخې د لسو ولایتونو په 500 کلیو کې پیښیدونکي ګواښونه ارزیابي او د نقشې له مخې ورته عملیاتي پلانونه ترتیبیږي. دی وایي دا پروژه د کابل په شمول په لسو ولایتونو کې د آی او ایم په تخنیکي همکاري او د جاپان په مالی مرسته تطبیق شوه. د 15 نورو ولایتونو لپاره د امریکا متحده ایالاتو ژمنه کړې چې تر پوښښ لاندې یې راولي. په نورو ولایتونو کې د وزارت له بودیجې فعالیږي، یعنې په راتلونکي کال کې 24 ولایتونه له دې سیستم څخه برخمن کیږي. ښاغلی برمک وایي چې دا سیستم د جاپان په 9 میلیونه ډالرو مالی مرستې او د کډوالو د نړیوال سازمان په تخنیکي همکارۍ بشپړ شو چې کارونه یې په 2015 میلادي کال کې پیل شوي وو. پیښو ته د رسیدو په برخه کې د دولت وزارت د معلوماتو له مخې د طبیعي پیښو د مدیریت دا معلوماتي سیستم په کابل، تخار، جوزجان، فاریاب، سرپل، هلمند، هرات او بامیانو کې فعال شوی دی. د دې سیستم له مخې د پیښو چټک ارزیابي، د زیان لیدونکو سره پر وخت مرسته، کورنۍ او بهرنۍ پیاوړې اړیکې او داسې نورې چارې مخته وړل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د کابل په سروبي، د بغلان په نهرین او اندراب ولسوالیو او د پروان په ولایت کې سیلابونو په لسګونه کورونه خراب کړي او یو شمېر اوسېدونکي له ځان سره وړي دي. د جاپان سفیر چې د دې سیستم د پرانیستې غونډې ته یې خبرې کولې وویل چې هیواد باید د طبیعي پیښو څخه د پیښیدونکو زیانونو د کمیدو په برخه کې له افغان حکومت سره مرستو ته دوام ورکړي. میتسوجی سوزو کوایي
جاپان بر اساس تجربه تورانی در مبارزه با حوادث طبیعی
دی وایي جاپان د طبیعي پیښو په برخه کې د اوږدې تجربې له امله په دې باور لري چې د ظرفیتونو په لوړولو سره د زیانونو کچه کمه کړي او د ثبات لپاره د خلکو ژوند وساتو. په ورته وخت کې د طبیعي پیښو سره د څرنګه مبارزې یو کارپوه صدیق قیام وایي چې حکومت ته پکار دی تر څو د دغه سیستم څخه د استفادې لپاره مسلکي کسان وګماري.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوي بولی خبرونې ته زه سید کمال شاعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د میراث د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام یل مو افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د امبورزمن د څنګ مرستیاله حنیفه ګیروال ده. ګیروال صاحب اشاره غلست.
مننه عارف صاحب، زه هم خپل سلامونه اونې کې هلی د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته تقدیموم.
ګیروال صاحب، که اوریدونکو ته د میراث د حق د تعریف اړه معلومات ورکړي.
د میراث د حق په اړه باید وایو چې میراث یو مالی حق ده او خپل میراث هغه مال ته ویل کیږي چې د مورث د مرګ نه وروسته یا د متوفا د مرګ نه وروسته د هغې ورثې ته رسیږي. او یا هم موږ وایو سوچي میراث یا ارث هغه حق ته ویل کیږي چې د قانون په سبب باندې له یو حقیقي یا حکمي متوفا نه په یو حقیقي یا حکمي وارث ته رسیږي. دې ته موږ وایو چې میراث وایو.
ډیره مننه ګیروال صاحب. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د میراث حق کوم ارکان لري؟
باید د میراث د حق د ارکانو په اړه باید وایو چې د میراث حق درې رکنه لري. لومړی رکن یې د ورثې موجودیت یا د وارث موجودیت ته موجودیت ده. او وارث یا ورثه هغه چاته موږ ویای سو چې په یو سبب باندې له متوفا سره یو نوی ارتباط ولري، چې دغه ارتباط کیدای سي یا سبب یا ارتباط ولري، چې دا سبب یا ارتباط کیدای سي یا د قرابت په وسیله وي او یا هم د زوجیت یا د نکاح په وسیله وي. دغه فرد کوی سي چې له متوفا نه ارث واخلي. دویم د مورث مرګ ده، یعنی چې کله چې مورث وفات شي دغه میراث تقسیمېدای سي. یعنی د مورث په د ژوند په حالت کې هیڅ کله دغه میراث د تقسیمېدو وړ نه دی. او دریم رکن د میراث د مال موجودیت ده، یعنی د ارث موجودیت ده، چې کله چې یو نفر وفات شي باید له هغو نه یو سلسله مال موجود وي چې هغه موږ په ورثې باندې تقسیم شو. کله چې یو سړی وفات شي او له هغه نه هیڅ مال نه وي پاته، نو د تقسیمېدو وړ شی نه وي، نو دلته میراث حق په سمه توګه نه تطبیقیږي. نو د میراث تقسیمولو لپاره دغه درې رکنه اساسي او ضروري بلل کیږي.
ګروال صاحب، ک اوریدونکو ته د میراث د حق د شرایط په اړه معلومات ورکړي چې د میراث حق کوم شرایط لري؟
څنګه چې موږ مخکې هم د میراث ارکانو په اړه وویل چې د اساسي ارکان د هغه د وارث موجودیت او د مال موجودیت او د موروث مرګولو، میراث له ځان نه بعضې خاص شرایط هم لري چې د میراث شرایط هم په درې ډوله تقسیمیږي. اول بیا هم هغه د موروث مرګ ده، یعنی موروث باید مړ وي چې دغه مال تقسیم شي. دویم د وارث حیات ده، یعنی د وارثي ژوند ده چې ورثه باید ژوندی او وجود ولري، یعنی له متوفانه د هغه ورثه پاتې شوی وي چې هغه ورثه چې په شرعي توګه د میراث مستحق کیږي. او دریم شرط هم د میراث د هیڅ نوع قانوني یا شرعي موانعو وجود نه لري دي، یعنی په هغه وجود نه درلودل، یعنی په هغه صورت کې موږ کوای سو چې میراث تقسیم کو چې ورثه د هغې په اخیستلو کې کوم قانوني یا کوم شرعي موانع ونه لري، په هغه صورت کې موږ دا مال تقسیم کړو.
ډیره مننه. د میراث حق کوم اسباب لري؟
د میراث حق باید وایي چې دوه سبب لري. لومړنی سبب یې زوجیت یا نکاح ده، چې د نکاح په سبب باندې ښځه د خپل میړه نه او میړه د ښځې نه کوای سي چې میراث واخلي. او دوهم سبب د میراث قرابت ده یا خپلوالی ده، چې دی په دې اړه موږ وایو سو چې خپلوال د قرابت په سبب هغه وارثین کوای سي چې د میراث حق واخلي چې له متوفا سره یو نوع ولادي د ولادت په اساس یو قرابت له متوفا سره ولري، چې په درې ډوله ویشل کیږي دا قرابت. هغه یو په څنګه چې په قرآن کې راغلي، یو اسبات دي، دوهم ذوی الفروز دي، او دریم ذوی الاحرام دي. دا هغه اشخاص دي چې د ولادت په سبب باندې کوای سي له یو متوفا نه ارث واخلي.
ډیره مننه. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
ګلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه یو سمو په سمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په ډاپسای وانه یا په دالاس وانه
او باندې لرو موږ حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د اوبو باندې بس په لاس
کې آزادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل 0.5 څپه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم شرغ لاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوق خبرونه ته غوږ نیسئ. په دې خبرونه کې د میراث د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام علمامو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د امبورسمن د څنګه مرستياله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب، د ورستي پښتني په توګه که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د میراث د حق په اړه کوم وانه موجوده؟
د میراث د حق په مقابل کې هغه موانی چې وجود لري، په دې اړه باید وایي چې د مدني قانون په اساس، د افغانستان د مدني قانون په اساس باندې میراث حق دوه موانی لري. اول د قتل دی او دویم د دین اختلاف ده. قتل په کوم صورت کې د میراث معنی ګرځېدای شي، یعنی په کوم صورت کې یو قتل نشي کوای چې میراث واخلي. په دې اړه باید وایو کله چې یو وارث د وارث د موروث د مرګ سبب وګرځي، یا وارث هغه څوک چې لاغونه ارث وړای سي، هغه په قتل ورسي، او دا قتل باید په عمدي توګه وي. یعنی دی کله چې په عمدي توګه خپل موروث په قتل ورسي، په هغه صورت کې دی د میراث حقدار نسی کېدی، یعنی دی نسی کوای سي مال واخلي. ځکه چې دلته دی فقط د ارث او د تمې له خاطره هغه چانه چې د دې لپاره چې هر څه اجلتره خپل پیسې یا خپل میراث یا خپل مال لاسته راوړي، دی خپل موروث مرګ ته رسوي، یا هغه چانه چې دی میراث اخلي هغه مرګ ته رسوي، چې دا خپل د دې سبب کې دی له میراث نه محروم سي او هیڅ حق وانخلي. او دویمه معنی د میراث د دین اختلاف ده، یعنی کله چې کوم د موروث او د ورثې په منځ کې دینی اختلاف وي، دی نسي کوای چې د میراث مستحق وګرځي. دا اختلاف مثال موږ ورکوای سي کله چې پلار مسلمان وي او زوی په بل دین وي، یعنی د دوی په دین په منځ کې اختلاف وجود ولري، نو دغه زوی نسي کولی خپل پلار نه میراث واخلي. او په همدې توګه که مثلا ښځه په بل دین وي نسي کولی خپل مېړه نه میراث واخلي. نو د میراث دوه اساسي معاونې چې په مدني قانون کې هم ذکر شوي، یو قتل او دوهم هم د دین اختلاف بلل کیږي.
پدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو. پاک لامو ملسه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. ستاسو په سیمه کې ناوې څرنګه کالی اغوندي او د دغه رنگونو جامو پر وړاندې څه باورونه موجود دي؟
په خنو سیمه کې عموماً د نکریزو پښپښ باندې اخشخوري چې وای په دې کې خپل دغه افغاني لباس اغوندي چې چرمو باندې ګنډلي او په دغه شان
سپین کالي واغوندي. په اخر کې دا د پاکي مقدس توپ منور کوي، ځکه په سپین شان باندې چې کوم لکه ولوي هغه بیا نه پاکي. نو دا سپین کالي ناوې دي خپل پلار د کور نه دي خسر کړه په سپین کالي جامو کې او بیرته په همغه کال یې نه
ځان دا سي نه لا پورا د ژوند ټولو رنگو سره دي غلک کړه اور جی دغه په خاطر باندې ک رنگوي کسب دي کوم فرق نه کوي، مقصد دا چې خجوند ولري.
موږ نن نه خبرونه د ناوي کالیو او پروناندي باورونو ته ځانګړي کړی ده. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړی او وګمه جبر خیل به درته وړاندې کړی.
درنو اوریدونکو، د نړۍ بیلابیل اوسیدونکي په غم او خادیو کې ځانګړي دودونه او رواجونه لري. همدا شان د ودونو په مراسمو کې هم د ځانګړو رواجونو درلودونکي دي. ځینې ناوي او شاته رنگ جامې ور اغوندي، ځینې په سرو جامو سمبالوي، ځینې خپل ملي لباس ور اغوندي او ځینې سپین او شنه کالي ور اغوندي. په دغو رنگونو کې هر یو ځانګړی ارزښت لري او د همدغه ارزښت لمخې دا دود پالل کیږي. په افغاني ټولنه کې هم دا ډول دودونه پالل کیږي، خو هیر دي نه ویچي یو شمیر بهرانه دودونه هم ځایني ولهدي. د بلخ پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد نازیه فاطمه وایي چې د تاریخ په اوږدو کې د ناوې د کالیو په برخه کې بیلابیل دودونه پالل شوي دي. نو موري وایي
په خنوسیمو کې عموماً د نکریزو په